السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو د خبرونې ته موزه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو اونیز خبرونې نور بس دی ته ځانګړې شوې. قربانه زما همکار ملالۍ بشیر ده لګروسته ل میلمنو سره سټډیو ته راځي، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي نړیواله ټولنه باید د افغانستان له سرپرست حکومت سره تماسونه او خبرې اترې ګړندۍ کړي. دغه وزارت ویلي نړیوال باید د افغانستان کې د بیا رغونې او پراختیا له هڅو ملاتړ وکړي او د یو ټول شموله حکومت جوړولو، منځلارې حکومتولۍ، له ګاونډیانو سره د دوستانه اړیکو پراختیا او له ترهګرۍ سره په کلکه مبارزې ته یې وهڅوي. دا څرګندونې د چین د بهرنیو چارو وزارت یوې ویاندې نن پنجشنبه په پکن کې د په یوه خبري غونډه کې پاکستان ته د دې هیواد بهرنیو چارو د وزیر چین کانګ له کېدونکو سفر مخکې وکړي. ټاکل شوی په اسلام آباد کې د راتلونکو څو ورځو په ترڅ کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پاکستان او چین د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري. تر اوسه د دغو لیدو کتو د بحث وړ مسایل نه دي معلوم شوی. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د کندهار په شمول د ځینو ولایتونو لپاره نوی والیان ټاکلي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په یو بیان کې لیکلي چې د دفاع وزارت د ستراتیژیکو استخباراتو معین ملا محمد علي حنفي د کندهار د سرپرست والی په توګه ټاکل شوی. د کونړ لپاره محمد ایوب خالد، د نورستان لپاره بشیر احمد حقانی، د جوزجان لپاره ګل حیدر شفیق او د بغلان لپاره عبدالرحمن حقانی نوی والیان ټاکل شوی. دوی ټول مخکې د قلو اردوګانو او نورو ولایتونو مشران وو. د طالبانو د مشر په فرمان کې همداراز د شاوخوا څلورو قلو اردوګانو لپاره هم ځینې نوي قمندانان ټاکل شوی دي. د طالبانو پر مشر ملا هبت الله اخونزاده نیوکې دي چې د حکومت په اکثرو مقرریو کې دخیل دی او واک یې انحصار کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د شانګهای همکاري سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په دوه ورځنۍ غونډه کې د ګډون لپاره هند ته روان شوی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا غونډه نن او سبا د هند په ګوا ښار کې کیږي چې بلاول بوټو زرداری پکې د پاکستانی پلاوی مشري کوي. بوټو په خپل ټویټر په یو پیغام کې ویلي،
میرا جانا یہ واضح پیغام بھیجتا ہے کہ پاکستان کتنا اہمیت
زما تک دا واضح پیغام ورکوی چې پاکستان سمره د شانگهای د همکاری سازمان ناستو او پکې خپل غړی توپ ته اهمیت ورکوي. زه د شانگهای سازمان د غړو هیوادونو سره د دور اړخیزو رغنده بحثونو په تمه یم.
دا په تیرو دولسو کلونو کې لومړی ځل دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د هند په سفر ځي. تر دې وړاندې په 2011 کال کې د پاکستان د هغه وخت د بهرنیو چارو وزیره هینارا بانیکار هند ته تللې وه. تمه ده چې په دې غونډه کې د سیمې د هیوادونو د روانو چارو په اړه بحث وشي. شانګهای همکاري سازمان په 2011 کال کې جوړ شو چې اته غړي لري. چین، روسیا، قرغزستان، قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان دغه سازمان بنسټګر غړي دي، خو پاکستان او هند په 2018 کال کې غړیتوب ترلاسه کړ. افغانستان دغه سازمان ناظر یا څارونکی غړی دی. او د چک جمهوریت پولیسو نن وویل چې دغه هیواد په دوهم لوی ښار برنو کې تیر شپه د اور لګیدنې په پایله کې اته کسان مړه شوي دي. د چک جمهوریت د پلازمینې پراګ سویل ختیځ ته په 200 کیلومتره کې پروت برنو ښار کې تیر نیمه شپه اور ولګید. د چک ټلویزیون په وینا په پیښه کې وژل شوي کسان ښایي په یو پناځای کې بې کوره کسان وي. د چک جمهوریت پولیس او د اور وژنې اداره د اور د لامل په اړه پلټنه کوي. اوریدونکو دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شي. آدرس یې دی ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې مخکې درته وویل، د دې ساعت ډیره برخه نور بس د اونیزې خبرونې ته ځانګړې شوې. وروسته پیلېږي قربانۍ زما همکار ملالۍ بشیر د میلمانه هم ورته رابلل شوي، خو دا پروګرام لنډه خبري برخه لري. په دې کې به واورئ چې د افغانستان په اړه د دوهې تر دوه ورځنۍ غونډې وروسته د افغانانو ترمنځ سیاسي ډیالوګ یا خبرې اترې د روانو ستونزو د حل لپاره وړاندیز کیږي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازی ویلي چې دوهې په غونډه کې د ډیرو ګډونوالو اجماع هم پر همدې ټکي ورټولوه. د سیاسي ډیالوګ سربیره د بشري حقونو او په تیره بیا د ښځو د حقونو رعایت او په دې اړه د نړیوالو د دریځونو یو کېدل هم د بحثونو یوه برخه وه. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو په قربتوب د دوه له دوه ورځې غونډې وروسته د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړی استازي توماس فیسټ وایي چې د افغانانو ترمنځ سیاسي ډیالوګ د افغانستان د ننګونو بنسټیزه حل لاره ده. نوموړي په خپل ټویټر لیکلی چې د ملګرو ملتونو سیاسي سازولي یا یوناما افغانستان ته د بشري مرستو رسولو او له طالبانو سره تعامل ته دوام ورکوي. خاغلی وست لیکلی هغه ډول چې ملګرو ملتونو په واضح ټکو بیان کړ چې په دوحه کې ورستۍ نه صدر رسمیت پیژندلو لپاره نه و بلکې غونډه د ګډو ګټو په مشخص کولو او د غشان لترهګرۍ سره په مبارزه د خوځو انجونو د ځپلو پر موضوع ناوړه بشري بحران او د نشئی موادو پر قاچاق ورټولوه. د متحده ایالاتو دغه ځانګړي استازي ویلي که څه هم د دوهې د ناستې هر ګډون کوونکي هیواد دغه ګټو په اړه بیلابیل لومړیتوبونه لرل، خو د په خبره ټول سره په دې موافق چې د افغانانو ترمنځ سیاسي ډیالوګ د دغه هیواد شته ننګونو لپاره بنسټیزه حل لاره ده. د ملګرو ملتونو په قربتوب د دوهې دوه ورځنۍ ناسته چې د روانې اونۍ د سه شنبې په ورځ پای ته ورسېده، په پای کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش په یو خبري کنفرانس کې وویل چې دغه ناسته د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره نه بلکې د یو ګډ نړیوال دریز د خپلولو په هدف جوړه شوې وه. نوموړي که څه هم د دې ګډې تګلارې او دریځ په اړه ډېر جزئیات ورنه کړل، خو ویل چې په راتلونکي کې به ورته بله غونډه هم جوړه کړي. ښاغلي ګوتیرش دا هم ویل چې په افغانستان کې د دوی د بشري مرستو ډېرې ویشونکي ښځې دي او دا چې د ملګرو ملتونو په ګډون په غیر دولتي موسساتو کې د ښځو په کار د طالبانو بندیز د خلکو ژوند له خطر سره مخ کوي. نوموړي ویل د ښځو انجونو پر حقونو د دوامداره بریدونو په اړه غلي نه پاتې کیږي. په همدې حال کې د افغان میرمنو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي چې د دوهې ناستې ټول ګډونوال د ښځو انجونو د حقونو پر اهمیت موافق او ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د اقتصادي ثبات، کډوالۍ، ترهګرۍ سره د مبارزې تر څنګ بشري حقونه د دوی د اهدافو او لومړیتوبونو نه بېلېدونکې برخه ده. اغلی امیری په خپل ټویټر په خپور کړي او بیان کې ویلي دي چې د دوهې په غونډه کې ټینګار وشو چې اړتیا ده تر څو د سیمې او ډېرې مسلمان هیوادونه او په ټوله کې نړیواله ټولنه د افغانانو د ملاتړ لپاره بنسټیز کارونه وکړي. رینا امیری لیکلی چې له طالبانو سره د اړیکو په مسله کې که څه هم یو شمېر هیوادونو له دوی سره اړیکه لازمه وبلله، خو ټینګار په دې وشو چې داسې حادثې او پروګرامونه باید په پام کې ونیول شي چې له مخې په کور دننه او بهر له افغانانو په ځانګړي ډول له ښځو سره اړیکې ټینګې شي. د دوهې په غونډه کې د بېلابېلو هیوادونو استازو برخه اخیستې وه، خو طالبانو ته پکې د ګډون حق نه و ورکړل شوی. طالبانو ویلي وو چې د دوی په نه موجودیت کې د دوهې غونډه به د ستونزو په حل کې مرسته ونه شي کړی.
و موریدل چې د افغانستان په اړه د دوه تر دوه ورځنۍ غونډې وروسته د افغانانو ترمنځ سیاسي ډیالوګ یا خبرې اترې د روانو ستونزو د حل په توګه وړاندیز کیږي. دا چې د امریکا د ځانګړي استازي خبرې څومره پر ځای او لوسنیو شرایطو سره سم دي، همکار مې خاطر پردیس په همدې تړاو د چارو شنونکي خلیل احمد نادم پوښتلی دی.
وست خبرې موجهدي په دې چې د دوی د قرارداد په اساس باید بین الافغانی مذاکرات پر بنیاد باندې یو همه شموله یا مقبول حکومت جوړ شوی وای. او متاسفانه د دوی قرارداد عملی ډاکټر زلمی خلیلزاد او نور لوړپوړي چارواکي هم په دغه دلسلون کې دی او دوی غواړي چې دا عمل شي. اما طالبان هم دغه ویل چې منتظر طالبان به وختنه داوي چې دوی به د تور لیست څخه وباسي او دوی محدودیتونه په سفر رفع شي. دوی به دا وختنه کوي. اما دا ډیره خوخه خبره ده پدې چې تر څو چې طالبان دا کار ونه کړي زه فکر نه کوم دوی ته دوی نتیجې ته ورسیږي. تاسو په ورستي غونډه کې چې په دوه کې شو نو دلته ګورئ چې ټولې وادونه راټول شي او دوی اته تصمیم د دې نه درلود چې طالبانو نننی حاکمیت په رسمیت وپیژني. نو دغه ډیره اړین ده چې دوی به دغه ته تمکین وکړي بالاخره دغه مذاکرات حاضر شي.
نادم صاحب، آیا فکر کوئ چې نړۍ د افغانستان په مسله کې ورو ورو د یو واحد نظر پلټه کې دي تر څو یو واحد نظر د افغانستان په مسله کې را پیدا کړي؟
دغه چې اوس ګوري دنیا هیڅ هیوا داسې هیوا پیدا نه شي چې طالبان پر دغه معلوم دي چې یو اجماع دغه د پیدا شوی دی چې دنیا په اصطلاح د افغانستان په هکله داسې بے تفاوت نه دي. نو دا چې ښاغلی ګوتیرش راغی په دوبۍ کې دغه غونډه جوړ کړه او بل غونډه هم جوړي، دا په دې معنا ورکوي چې افغانستان د ملګرو ملتونو یو پخوانی غړی دی او د اساس ګزارانو د ملګرو ملتونو دی او دوی دا بې تفاوت پیدا کېدای نه شي او دوی په دا هکله هم نظر دي چې د افغانستان په هکله څه کار وکړي چې زوشي د افغانستان مشکل حل شي.
نادم سره کټ طالبان تعامل ونه کړی اخیز به د افغانانو پر ژوند څومره وي؟
تاسو دا اوس ګورئ چې اقتصادي وضعیت د افغانستان خنډ دی، بانکونه تړل شوی دي.